بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1202 هجري لمریز کال د چونګاغ د میاشتې 23 د 1445 هجري قمري کال د محرم د میاشتې لومړی او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د محرم په مراسمو د محدودیت د ختمولو لپاره له طالبانو بیا کتنې غوښتنه نومیږي. بیا په پاکستان کې د سیاسي کټ کې د دوام د راتلونکو انتخاباتو په هکله ګردامیز لرو چې ګډون کوونکي پکې د سیاسي چارو کارپیژان مسرت حسین او د اسلام آباد القائم مدرسې مشر محمد سپتین دي. او په اخر کې به د ایران او د افغانستان رسوانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د نړۍ هیڅ هیواد ایران ته ګواښ نشي کولای. د افغانستان شیعه مسلمانان د محرم مراسمو ترسره کولو ته تیار دی. او سخت بارانونو د پاکستان یوول شاریز وبشل.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د دنیا هیڅ هیواد اسلامي ایران ته ګواښ نشي کولای. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د په وزیر په هرمز اوبلار کې د امریکا د جنگی بیړۍ او جنگی الوتکو د راکېدا ته په خبرګون کې ویل، د ایران اسلامي جمهوریت د اقتدار او د وس په داسې مرحله کې دی چې هیڅ هیواد ورته ګواښ نشي کولای. د ایران د په وزیر بوری جنرال محمد رضا اشتیانی ویل، امریکا خپل کارونه تعقیبوي، خو د ایران اسلامي جمهوریت اساسا د وس او د اقتدار په داسې پړاو کې دی چې هیڅ څوک ورته ګواښ نشي کولای. هغه دغه را د بولیویا له دفاع وزیر سره د خپلې کتنې او د لویدیځو هیوادونو له سلطغواړو سیاستونو سره د مقابلې لپاره د ملګرتیا او د زیاتېدا او د پیاوړتیا لپاره د خپلو پروګرامونو په باره کې وویل. د لاتینی امریکا هیوادونه د مقاومت په 44 کې دي او خپلواکه دي، او هغوی د امریکا له یو اړخیز پلنې او سلطه غوښتنې سره د مبارزې په لاره کې دي، او دغه هیوادونو ته به تل پام وي.
د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلویفوني خبرو کې ټینګار وکړ، د ایران خپلواکۍ، واکمنۍ او مزکنی بشپړتیا هیڅکله د خبرو اترو ور نه و او نه ده. د ایران او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو او د سیمه ییزو اړیکو د غراز د هیوادونو د مزکنی بشپړتیا د احترام د ضرورت په اکله د نظر تبادله وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فارس خلیج د ملګرتیا له شورا سره په ګډې بیانیې کې د ایران د دریو استوګونو جزیرو په اکله د ماسکو په ورستی دریز باندې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ګیلو ته په ځواب کې ټینګار وکړ. د روسیې فدراسیون د ایران د اسلامي جمهوریت د واکمنۍ او د مځکني بشپړتیا په اکله هیڅ شک نه لري او کامل نه د هغې احترام کړی او درنښت به یې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فارس خلیج د عربو هیوادونو او د روسیې په ګډ بیانیې کې د فارس خلیج د دریو ایرانی و جزیرو په اړه د بیانیې په یوې ماده د حیرانتیا په ښودلو سره له ایران سره د بوموسا ستارتومب او د کوچنی توم په تاریخي او همیشني تعلق ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د ایران د خپلواکۍ واکمنۍ او د مځکنۍ بشپړتیا په اکله هیڅکله خبرې نشي کیدلی. حسین امیر عبداللهیان د روسیې او د ایران اړیکې پیاوړو ستنو لرونکي وبللې او ویې ویل داسې کار باید ونه شي چې د دواړو هیوادونو ژور اړیکو ته تاوان ورسیږي.
له اسلامي انقلاب وروسته د ایران میرمنې وسمنې شوې دي. ایران پریس خبري اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیبا په هیواد کې د ښځو پرمختګ د اسلامي انقلاب ویاړونه وبلل. په ایران کې ښځې په علمي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیزو او تربیتي ډګرونو کې مهم رول لوبوي او دغه رول بول په پوهنتونونو کې د ښځو د زیات شتون او د علمي استعدادونو د ودې د زمینو په برابریدا سره محقق شوي دي او هغه زیاته کړه د ښځو لخوا د ایران د پوهنتونونو د 20% علمي پلاوی لاسته راوړل او د علمي مرکزونو د 30% څوکۍ لاسته راوړل دغه حقیقت ښودنه کوي.
الجزیره ټلویزیون راپور ورکړ د فارس خلیج د ملګرتیا شورا مشر د ډیپلوماټیکو اړیکو د لسره پیلولو په اکله د ایران او عربستان موافقه د سیمې په ثبات باندې یو اغیر شیندونکی عامل وباله. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا مشر جاسم البدیوی په یوې وینا کې ټینګار وکړ د فارس خلیج ټول عرب هیوادونه د ایران او د عربستان د اړیکو د عادي کېده هرکلی کوي. هغه ویل د ایران او د عربستان ترمنځ د اړیکو عادي کېدل د سیمې د ثبات په پیاوړتیا کې رول لوبوي او موږ ګروهن لرو چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې له ایران سره ژورې خبرې وکړو. د ایران او عربستان د سیاسي اړیکو له سره پیلیدل باید د سیمې او د نړۍ په بدلونونو کې د بدلون یو پیچومی وبولو.
د افغانستان شیعه مسلمانانو د محرم مراسمو ته چمتووالی څرګند کړی دی. تولونیوس ټلویزیون راپور ورکړ د کابل د لویدیځ د اهل تشیع علماو شورا په هیواد کې د حسیني محرم د مراسمو په کامل ډول ترسره کولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. له افغانستان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د محرم د میاشتې د مراسمو لپاره یو شمېر محدودیتونه لګولي. د کابل د لویدیځ د اهل تشیع د علماو د شورا ویان علي علیزاده ویل مونږ ته نه دی ویل شوي چې په دغه ځای کې د محرم مراسم ترسره نه کړو، بلکې یوازې سپارښتنه شوې ده په هغو ځایونو کې چې ضروري نه دي. که چیرې دروازې او سکهخانې جوړې نه شي نو ښه خبره ده. د افغانستان د اهل تشیع د علماو د شورا مرستیال محمد حسن صالحی ویل طالبانو په رسمي ډول ویلي دي چې اهل تشیع په ازادۍ سره د محرم مراسم کولی شي او په دې زمینه کې هیڅ محدودیت نشته. د کابل اوسیدونکي محمد حسن ویل مونږ له طالبانو غواړو چې د محرم د ماتامیانو امنیت دې تامین کړي چې دغه مراسم په ښه ډول ترسره شي. عزتمن اوریدونکو، اوس به د طالبانو لخوا د محرم د میاشتې په دستورو د محدودیت د لګولو په هکله د شیعه علماو د ټینګار په باره کې یو راپور درته وړاندې شي چې د اورېدو فرصت درکوو.
د افغانستان د شیعه علماو شورا تاییدوي چې طالبانو د محرم د ماتم په مراسمو یو لړ محدودیتونه لګولي دي. د شیعه علماو شورا په یوه غونډه کې د طالبانو بندیزونه نه دي منلي او د دې ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دوی پیغام ورسوي او له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د شیعه علماو شورا له طالبانو غوښتل چې د محرم د مراسمو پر محدودیتونو له سره غور وکړي، څو حسیني ماتم کوونکي د تیرو کلونو په څیر خپل مراسم ترسره کړي. د افغانستان د اسلامي حرکت د اجرا شورا غړی حیات الله عالمی بلخابی په دې اړه وایي
چیزی که مردم تقاضا داره، البته از آدرس های مختلف تقاضای مردم مطرح شده، از طریق شورای علمای تقاضا مطرح شده، از طریق شورای علمای امامیه تقاضا مطرح شده، از طریق کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تقاضا مطرح شده که محدودیت باید نبوده باشه و این محدودیت ها باید لغو شود و مردم مثل سنوات گذشته آزادانه بتونن مراسم ماه محرم را برگزار بکنه و طبیعتا اجتماعی هم قطعا در روز عاشورا، چون که در سنوات گذشته این دور بوده در روز عاشورا اجتماعی بزرگی در شهر کابل و همینطور در مراکز ولایات صورت میگرفته، در ولسوالی ها صورت میگرفته و اجتماعات هم باید صورت بگیره. این تقاضای مذهبی هست.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد بیا وایي چې په اهل تشیع هیوادوالو باندې هیڅ ډول مذهبي محدودیت نه دی وضع شوی او دوی کولی شي چې له اندېښنې پرته په ډاډمنه فضا کې خپل مذهبي مراسم ترسره کړي.
امارات اسلامی افغانستان خانه همه اقلیت ها و همه باشنده های افغانستان است. هر کس حق داره که از حقوق حقی خود و خاصتا از حقوق مذهبی خود برخوردار شوند. هیچ نوع محدودیت مذهبی بالای برادرای اهل تشیع وضع نشده.
دا شورا په مراسمو د محدودیتون خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وکړه او وی ویل چې د محرم په مراسمو کې د اهل تشیع هیوادوالو ازادي پر خپل ځای ده او دوی ممانعت نه کوي. خو د لا ډېر امنیت او احتیاطي تدابیرو د نیولو په منظور په ځینو ځایونو کې د لویو غونډو دایرېدل یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی چې په دې کار کې د اهل تشیع علماو نظر هم اخیستل شوی او د هغوی له غوښتنې سره سم اقدامات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې څو ځلې د شویګانو جوماتونه او ښوونیز ځایونه د ځانمرګو بریدونو هدف ګرځېدلی دي او مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. شفقنه خبری آژانس راپور راکړی د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خپل حکومت له نورو حکومتونو څخه زیات پراخ بنسټه وباله. طالبانو ډلې چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه یې واک په لاس کې اخیستی، د موقت حکومت په جوړولو سره په هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې ده، خو دغه کار یې تر اوسه نه دی ترسره کړی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په یوې وینا کې ادعا وکړه چې زموږ حکومت ټول شموله او پراخ بنسټه دی او له دې کبله د طالبانو په حکومت باندې نیوکه کول جایز نه دی. هغه وویل له ټولو بایکاټونو سره سره د افغانستان اقتصادي حالت ښه دی. امیر خان متقی د غرض په تیرې دوشنبې ورځ ویلي و چې ځینې هیوادونه او نړیوال ارګانونه چې له طالبانو ډلې سره یې منفي تعامل درلود همدا اوس د مثبت تعامل په لور حرکت کوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به د افغانستان د پکتیا ولایت د خلکو لپاره د څښاک اوبو د برابرېدا په باره کې یو راپور درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
د پکتیکا ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو خبر ورکړی چې په دې ولایت کې د څښاک اوبو د 50 شبکو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. مولوی عبدالحلیم جابر د پکتیکا ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست د یادو شبکو جوړولو د چارو د پیل په مراسمو کې وویل چې د څه باندې 2,114,000 او 500 افغانیو په ارزښت دا شبکې د یاد ولایت د ارګون ولسوالۍ په مګر او پیرکوټه کلیو کې، د اومنه ولسوالۍ په ځواګه او ګیناوه کلیو کې، او سروزی ولسوالۍ په مارزک کلی کې د ای ایچ ایف او سی ایچ او یو این موسسو په مالي ملاتړ جوړیږي. ښاغلی جابر ویلي چې د دې شبکو د کار په بشپړېدو سره به په یادو کلیو کې 1,315 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو څخه برخمنې شي. باید ویل شي چې تر دې وړاندې د افغانستان په شمال کې د بامیان ولایت مرکز د څلورمې ناحیې په درویشتم ګذر کې د څه کم 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 13 پراختیا پروژو د چارو پیلېدو راپورونه ورکول شوي ول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د تهران راډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، بخښنه غواړو چې دغه راپور د پکتیکا ولایت په اړه وو چې مو مخکې پکتیا اعلان کړی و. افغانستان، ازبکستان او پاکستان د اورګاډي موافقه وکړه. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان، د پاکستان او د ازبکستان چارواکو د افغان ترانس د اورګاډي د پټلۍ د پروژې د اجرا په هکله موافقه وکړه. د افغانستان، د پاکستان او ازبکستان مقاماتو په اسلام آباد کې په غونډه کې د افغان ترانس د اورګاډي د پروژې د لارې په هکله چې له مزار شریف څخه پیلېږي او د پاکستان تر خرلچه سرحدي سیمه پورې دوام لري موافقت وکړ.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې په پیښور روډ د یوې ودانۍ د دیوال د غورځېدا له کبله 11 کسان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. د اسلام آباد دغه سیمه همدا اوس د مونسون له سختو بارانونو سره مخامخ شوې ده. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او د غراز راولپنډي ښار کې د سخت بارانونو له کبله اوبه ژورو سیمو ته ورغلي دي او د خلکو ژوند یې ګډوډ کړی او د هغوی لپاره خطرونه رامنځته کړي دي. د اسلام آباد د انډسټریل ایریا 19 پولیسو مسؤول خانزیب وویل د ماشینرۍ په وسیله له خاورو څخه 11 مړي راایستل شوي دي او زیاته یې کړه دغه مړي چې کارګران و روغتون وړل شوي. دغه راز شپږ ژوبل کسان هم د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. بل خبر دا چې د اسلام آباد او پېښور په موټروی کې یو ګاډی له دریو بسونو سره وجنګېده چې له کبله 11 کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې هر کال د موسمي بارانونو او د ترافیکي پیښو له کبله زرګونو کسان مړه او ژوبلیږي.
د اسرائیلو ډاکټران حمله اعتراضونو سره یو ځای شول. میر خبری اژانس راپور کړی په پارلیمان کنیس کې د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د قضایي اصلاحاتو د پلان په تصویبې دا باندې اعتراض کې په نیوکې ټاټوبو کې پراخو اعتراضونو نن د ډاکټرانو د درملنې د کادر په یو ځای کېدا سره دوام ونده. د سهونیست رژیم واکمنه کابینه نیت لري چې د روانې جولای میاشتې په پای کې د پارلیمان یعنی کنیس د اوړي د چوټیانو له پیلې دا مخکې قضایي بدلونونه تصویب کاندي. داسې اقدام چې په سهونیست رژیم کې اعتراضونه او سیاسي اختلافات بیخي زیات کړي دي. ویل کېږي چې د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د قضایي اصلاحاتو په پلان باندې یو شمېر اعتراض کوونکي په تل ابیب کې د اسرائیلو رژیم د ونډو د بازار ودانۍ ته ورننوتل. دغه راز هم د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په یو پیغام کې د قضایي اصلاحاتو د پلان د سمدستي د لغوه کېدا او په دې زمینه کې له موافقې پرته د هر ډول اقدام نه ترسره کولو منع کړی دی.
د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون د اروپا د یو کار پیژان پر ځای د امریکا د یو اقتصاد پوه د ګمارلو لپاره د اروپایي اتحادیې د انحصار ضد د ادارې مشر مارګاریټ وستاور په فیصلې سختنی وکړه. هغه د اروپایي اتحادیې په یو مهم څوکۍ باندې د امریکا د شاریز فیونا سکارت مورټون ټاکل چې ماموریت د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو په کارچار باندې د سارنې د سیارې د مقرراتو تنظیمول دي شک رامنځته کوونکي وبلل. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل د دغه کس د ګمارل کېدا په هکله د اروپا د کمیسیون ځوابونو ته په تمه یو. هغه وویل که چیرې موږ په دې سویه هیڅ محقق او کارپیژان نه لرو چې د کمیسیون لخوا وګمارل شي نو بیا به په اروپا کې زموږ د پوهنتون سیسټمونه باید له ډیرو سترو مشکلاتو سره مخامخ ووسي. د فرانسې ولسمشر مکرون د غرض د فیصلو د ترسره کولو په حساسو مرکزونو کې د اروپایي شاریزو د ګمارلو لپاره د امریکا لخوا په متقابل تفکر نه لرلو او خارجي وګړو ته د دا ډول رول په نه ورکولو ټینګار وکړ. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصره
ګران اوریدونکو د محرم میاشتې د ماتم په مراسمو د محدودیت په لګولو کې د طالبانو د بیا کتنې ضرورت تر عنوان لاندې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په طالبانو غږ وکړ چې د محرم د میاشتې د ماتم د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ځینو محدودیتونو د لګولو په اکله بیا کتنه وکړي. دغه شورا وویل د طالبانو د حکومت چارواکو د محرم د میاشتې د مدیریت د کمیټې له غړیو سره په کتنې کې د امنیتي ګواښونو په علت د محرم د میاشتې د پروګرامونو او د ځایونو د محدودو کولو مسله مطرح کړه. خو په هغه غونډه کې چې د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د مشر او د غړیو او د اهل تشیع د مشهور علماو په ګډون سره وشوه د محرم د ماتم د مراسمو په ترسره کولو کې د محدودیت د لګولو په اکله د طالبانو د حکومت د چارواکو وړاندیز ونه منل شو او وکسیزه پلاوی وټاکل شو چې په دې زمینه کې د طالبانو له چارواکو او مقاماتو سره سلا مشوره وکړي او د افغانستان د شیعه مسلمانانو پیغام هغوی ته ورسوي. د طالبانو لخوا د محرم د میاشتې د مراسمو په ترسره کولو کې د محدودیت اعمالول په داسې حال کې دي چې د طالبانو سیاسي، پوځي او ځایي چارواکو په ځلونو د شیعه مسلمانانو د حقوقو په تېره بیا د محرم د میاشتې د مراسمو په ترسره کولو کې د دوی د عمل د ازادۍ پر رعایتولو ټینګار کړی دی. له دې کبله د طالبانو لخوا د محرم د میاشتې د مراسمو په ترسره کولو کې د محدودیت د لګولو فیصله د څو دلیلونو په وجه ترسره شوې دي. لومړی دا چې د فیصلې په غوره کولو کې د طالبانو ترمنځ واحد دریز نشته. دوهمه دا چې طالبان د افغانستان د شیعه مسلمانانو د حقوقو پر رعایتولو حقیقي اعتقاد نه لري. دریمه دا چې طالبان د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام په غم کې د شیعه مسلمانانو د مراسمو د امنیت په تامینولو کې ناتوان دي. څلورمه دا چې طالبان په افغانستان کې د مذهبي دستورو د کمزوري کولو او د خپلو اعتقاداتو د ځای ناست کولو هڅه کوي. د سیاسي مسایلو کارپیژان عارف اکرمی په دې اکلوایی هر کال د حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم مراسم د افغانستان د خلکو په پرتمین ګډون سره ترسره کیږي او خلک له حضرت امام حسین علیه السلام سره د مینې په خاطر د ماتم د مراسمو د امنیت له تامینولو سره مرسته کوي. له دې کبله که څه هم د محرم الحرام د میاشتې د مراسمو د امنیت تامینول مهم دي، خو داسې نه ښکاري چې طالبان د ازادارۍ د امنیت په تامینولو کې بې وسه وي. په همدې دلیل د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له پخوانۍ ملګرتیا د مننې په ترڅ کې له دغه ډلې غوښتې دي چې د بیان شویو محدودیتونو په هکله بیا کتنه وکړي چې حسیني ازاداران وکولی شي خپل د محرم د میاشتې مراسم د تیرو کلونو په شان ترسره کړي. د ته په پام سره چې حضرت امام حسین علیه السلام او د اهل بیت علیه السلام کورنۍ د افغانستان په مسلمانانو کې ځانګړی مقام لري، په پریکنده توګه د ماتم د مراسمو په ترسره کولو کې د محدودیت لګول د افغانستان د مسلمان ټولنې لخوا نشي منل کېدلی. د محرم او د عاشورا د ورځې د ماتم د مراسمو په ترسره کولو کې د طالبانو له ځواکونو سره د غژملتیا او د ملګرتیا لپاره د افغانستان له ټولو غمجنو خلکو څخه د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غوښتنه ښودنه کوي چې شیعه مسلمانان کاملا د قانون په چوکاټ کې حرکت کوي او هیله لري طالبان هم د محرم الحرام د مراسمو د امنیت په تامینولو کې له ولسي ځواکونو څخه په ګټې اخیستلو سره اعلان شوي محدودیت یتونه لغوه کړي. د سیاسي مسایلو کارپیژان سید عیسا مزاری حسینی په دې حکله وایي د افغانستان خلک د محرم د دستورو د امنیت د تامینولو په ډګر کې له طالبانو سره ملګرتیا ته چمتو دي چې ټول خلک وکولی شي د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د ازادارۍ په مراسمو کې ګډون وکړي او د لګول شویو محدودیتونو ختمول به په پریکنده توګه د افغانستان په ټولنه کې د طالبانو د ټولنیز موقعیت په پیاوړي کولو کې هم اغیز شیندون کې وي، ځکه چې د طالبانو کرچار په خورا توګه د ټولنیزو محدودیتونو په محدود کولو متمرکز دی، کوم چې د افغانستان ټولنې ته ښه پیغام نه دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې چې وایي شیعه مسلمانان د محرم د میاشتې د مراسمو په ترسره کولو کې آزاد دي او حکومت د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوي، د دغو مراسمو د محدود کولو له فیصلې سره ښکاره تناقض لري. بېشکه د ماتم د مراسمو د ترسره کولو د ازادۍ لپاره د طالبانو لخوا د واحد فیصلې اعلان د افغانستان د څو قومي او مذهبي او د متکثرې ټولنې عقایدو او رایو ته د احترام کولو په معنا دی. د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د ویر د مراسمو په لاپرتمین ډول ترسره کولو کې عمومي ګډون به د ملي وحدت د پیاوړي کولو په ترڅ کې د ترور او د ګواښ د هر ډول فضا د بنا د خپلې د خنډ شي او په همدې دلیل په ټولو کلونو کې د ترهګرو حملو او د ناامنیو دوام د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم کولو لپاره د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو اراده نده کما کړی. لده کابل د افغانستان مسلمان خلک هیله لري طالبان د حکومت په توګه د محدودیت درامسته کولو پر ځای د محرم د میاشتې د ماتم د مراسمو د امنیت په تامینولو سره نه یوازې د شاریزو د ژوند په ساتلو کې په خپل مسؤلیت عمل وکړي، بلکې وښیي چې د دوی حکومت وحدت پاله او د افغانستان په متکثرې ټولنې کې په حقیقي بڼه په مذهبي ازادۍ اعتقاد لري.
تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
نو ولالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي. موږ په تراحت
سره باید موږ کومه لارې روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې.
خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر منوریدون کو زمر سلامونه او نیکی هلی ومنه ایزانو د هنداری ل تحلیلی خبرونه سره یو زل بیا زالی خرابې دي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سیو. ایزانو په پاکستان کې ل دوو کلونو مخکنه چې عمران خان د دیو د پارلمان ل لوري د بهرنۍ فشارونو په پایل کې د لومړي وزیر ل څوکۍ څخه لیرې سو او د شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ پارټۍ د یو سیاسي ائتلاف په جوړولو سره واکمن سو، دغه هیواد له سختو سیاسي بحرانونو سره لاس په ګریوان پاتې سوی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ژمنه کړې وه چې د عمران خان له ګوښه کېدو سره سمدلاسه ټاکنې ترسره کړي او د نوي پارلمان په رامنځته کېدو سره د نوي حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي. خو شهباز شریف خپله دغه ژمنه پوره نه کړه چې دا کار د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو احتجاجونو لامل سو او حکومت هم د تحریک انصاف د ګوند په ځپلو لاس پورې کړ. تر دې چې عمران خان سو ځلې محکمې ته حاضر سو او زیاتې دوسیې ورپسې وتړل سوې. د دوغو فشارونو په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف له ګوند څخه په لسکونو سیاسي غړو هم خپل بیلتون اعلان کړ. اوس چې د پاکستان د پارلمان 15 کلن پړاو په ختمېدو دی، د دې هیواد لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې تر راتلونکې 3 میاشتو پورې به په دغه هیواد کې عمومي ټاکنې ترسره سي او د دې کال لپاره هم واک موقت ادارې ته ورسپاري. که څه هم ټاکل سوی چې عمومي ټاکنې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې ترسره سي، لیکن لا هم په دغه هیواد کې سیاسي کشالې دوام موندلی او د دې هیواد سیاسي راتلونکی د شکونو په شپول کې دی. ایزانو، موږ به هم نن د هنداری په خپرونه کې په دې مسلې باندې بحث وکړو چې آیا ټاکنې به د دې هیواد د سیاسي کشالو له ختمېدو سره مرسته وکړي او دا چې آیا ټاکنې به په رښتینې توګه او د حکومت د اپوزیسیون په ګډون ترسره سي که یا، او که وسي نو چا ته به پکې د ګټلو چانس زیات وي. د پاکستان له خیبر پختونخوا څخه د سیاسي چارو شنند مسرت حسین او په اسلام آباد کې د القائم د مدرسې مشر مولانا محمد سبتین به زموږ د نن ورځې د بحث میلمانه وي. خود به حاصل پیلیدو مخ کی یو د مکو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت. ښاغلی مسرت حسین صاحب، په هنداره خبرونه کې مو هرکلی کوو. راځو لومړی پوښتنې ته. مسرت صاحب، تاسو لکه څرنګه چې خبر یاست، شهباز شریف ویلي چې له واکه ګوښه کیږي او تر راتلونکي درو میاشتو کې به په پاکستان کې عمومي ټاکنې ترسره شي. ستاسو په نظر آیا عمومي ټاکنې څومره کولی سي د دې هیواد له سیاسي او اقتصادي بحرانونو له هوارېدو سره مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خبر خدا چې ډیره مشکل ده چې په وخت انتخابات وشي. دا خو یقیني خبره ده، په وخت مشکلات دي د پاکستان. دویمه خبره ده که الیکشن وهم شي، ویلي چې که الیکشن کې تاخیر شي بیا هم ملک دپاره مناسب نه ده. هم آئینی بحران، هم قانونی بحران، او دې نه علاوه معاشی بحران هم امکانات شته اگر انتخاباتو کی تاخیر ہوشی. ندا تاخیر بذات خود ہم مناسب نہ دے، او امکان خدایت کی تاخیر بور کی ہوئی. دویم خبر ادا پاکستان کا الیکشن وہم شی، دا سی کم حکومت طرفی غاب ہم دو تہائی اکثریت بنوی، دا سی ساد اکثریت بوی اوی پانے با ہم یو وطوائی چی تورا با پزورند ہوئی تور لاندې به کار وي، هغې به هم داسې زیات هغه نه وي. خو بهرحال هغه ډېر بد صورت حال نه به بهتر وي، نسبتا به بهتر وي. ویلي کوم معاشي صورت حال د پاکستان دی، دی دپاره دور، دی دپاره ډېرې مضبوطو فیصلو ضرورت دی. پچلی بلونه آسمان سره، د ګیس بلونه آسمان سره. ما ذاتی هغه دا دی که الله رحم وکړي الیکشن په ټیم باندې هم وشي، خو بیا به هم یو ممکن دی یو نسبتا خاغوي، خو داسې ډېر زیات امکانات د کېدلو ډېر زیات امکانات یې نشته دي.
له تاسو په مننې سره وسپراسو سپتاین هغه ته. سپتاین صاحب، په هنداره کې درته ښه راغلاست وایو. تاسو د راتلونکي ټاکنو په هکله څه نظر لرئ؟ آیا ټاکنې به د دې هیواد د سیاسي کشالو له هوارولو سره مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیر شکریا. بنیادی طور باندې د الیکشن کوم سوال دی، هغه د بلاول بټو زرداری تر سوي ورځې کوم بیان و یو پروګرام کې، هغه له سره ډیر مشکوک دسې شو څه ویل سټیک دمو اگست کې د الیکشن پروګرام دی. خو که حالات ښه نه و ده د نوي کال، یعنی 2024 مئی پورې تلای شي. نو دلی هو سره دوی د خپل بیان سره د الیکشن مشکوک کړی دی، او بل کوم د سیټ اپ دی دینو مخکې سیټ اپ او خپل نور غلی دی نو بخپله سي. دلته یو تکتوار اسټابلیشمنت سیستم چلیږي، مغوې خپل طریقې سره ټول شونه ډیل کوي. نو دی حساب سره مونږ شو ویل چې الیکشن به سره سره کیږي یا بنه کیږي، ځکه څه دوی خپل بیاناتو سپورې اطمینان بخش نه دي. دویم خبره څو پورې د پاکستان حالات دي. پاکستان حالات اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره یا امن لحاظ سره هیڅ اطمینان بخش نه دي. هغه وجه داده چې پاکستان کې څو سوه کسان دوره ډېر مالداري شوي دي، چې هغوی پاکستان جړې خرابې کړې دي، بنیادونه یې خراب کړې دي. څو پورې چې هغوی دولتونه مخته سي د غریبانو کوم مشکلات دی هغه به نور دې سره زیاتېږي. نو مونږ نشو ویلی چې نوي الیکشن سره به اقتصادي لحاظ څه کنټرول راشي. ویلی چې دلته کوم نظام اول نه قایم دی، 70-72 سال نه 74 سال نه هغه نظام خپل دي کې یوه مسله دی. او دلته ټول نه غټه کیسه ده چې هغه خلک سیاست کې کار لري، هغه د سیاست بنیادو څه کار نه لري، بلکې هغوی سیاست ته دی باره راغلي دي چې دی طریقې سره دولتونه جوړ کړي، خپل خندنونه جوړ کړي. خو دا د انګریزانو څو سوه خندنونه دي چې دوی انګریزانو څه طریقې سره دوی سپورټ کړي وو، ځمکې ویر کړي وې، دولتونه یې ویر کړي وو، مغه خندنونه دي. هغه خلک څه یو میشن ګڼي سیاست، هغوی دروس نشته چې پاکستان سیاست کې مخته راشي. دی وجه نه مو اطمینان څه نه شو ویلی چې الیکشن سره به یا د موجوده حالاتو مخته تللو سره به یا مثلا د حکومت نور دوی ته ټایم ورکولو سره به اقتصادي حالات ټیک شي. مو سره عجیبه کیل دا دی چې مهنگای دیهات کې رسیدلې ده یو غریب سړی خو پرې ده یو مالدار سړی سغه میډل کلاس مو ته وایو هغه زندگی ډېره سخته مشکله شوې ده ذات نه وتلې ده نو غریب سړی خو ته به تر رسیدلې دی وځي نه هیڅ اطمینان بخش حالات اوس مور برو نه یو
ډېره ډېره مننه دلته یو د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته ایزانو د هنداری په خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کله کو را ګرځو خپل بحثه مسرت صاحب ک ټاکنې پرشتنې توګه تر سره نسی او د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ته پکښ د ګډون فرصت ور نه کړل سی نو ساس په نظر پایلې به یې څه وي
اول خبره خو د پاکستان شفاف انتخاباتو انبې خبرې نه ول لګوه یا الیکشن شو نه ده د سنگ وزیر اعلی مرشد شاوی چې په شهبا شریف نوم باندې اتفاق و نه شو بلاول به وزیر اعظم وي د لمز ایو ذمہ دار کس ته یې صوبې اعلی مشر د صوبې مشر هغه دا وینا ده چې بلاول به وزیر اعظم وي او شهباز نوم باندې اتفاق و نه شو نه دی نه پته لګیږي دا پاکستان له امکانات خو بالکل ہم البتہ خبر ہے صاف او شفاف الیکشن په ملک کې وی او آزادانه الیکشن وی او ظلم او جبر نه بغیر نه بیا به هم د پی ای لیډ وی بیا به هم د پی ای جی وی دې کې هیڅ شک نشته او کدا چې انتخاباتي نو کوم مراد نشای نه پدې کې د پی ای هیڅ چانس نه نشته ممکن دی هغه دنیا ته هغه د پاره په څو دکونه به وي ضرور وی او نه عمران خان د دوباره هغه نشته عوام کې اکثریت او سم هغه د سویډن کې د قران پاک کومه د حرمتي او شوا د عیفه مخالفت کې کومه من مظاهره وی ټول نلوې مظاهره د عمران خان پالټه وی د تمام ریاستي او حالات په باوجود او بیا هم امکان نشته د ما په ذاتي نظر د پاکستان کوم سیاسي صورت حال د اساسه مته نظر وکړو نو د امکان نشته
له تاسو په منن سره اوس په هم راسو شاغله سپتاین غاته سپتاین سبا تاسو سمره خوشبینی یاست د ته چې په پاکستان کې ټاکنې پرشتنې او ټول شموله توګه تر سرسی او د پاکستان د پوزیشن غوښتنې او هیلې هم پکښې په نظر کې ونیول سي
موږ دا سوچ درته عمران خان پارټي فطرتي له سره سیاسي مزال نه وکړي سیاسي سفر نه وکړي بلکه که 10% یو سیاسی سفر او 9% پاکستان استابلیشمنت یو استعمالولو لپاره نورې پارټي موته کې هغه ته کسان ورکو بیا ورسته عمران خان وکی عوامي همت حاصل کو ځکه چې عمران خان ته ټولي خبرې ورتلې څه کوم خبر او عوامي همت حاصل وای شي مثلا امریکایي مخالفت یو طرف نه امریکایي سره بیک ډور کې ټیک ټاک دسته بل طرف نه امریکایي مخالفت یو مثلا آرمی سره نه نه دسته بهر آرمی خلاف خبري یا نور دسی کارز وو څنګه کارز دی استعمال کو عوامي حمایت حاصل کو کلس دی اخ 414 واسطه او د نورو پټیونه خلکو تر وستي وو یا وای پنځه نه وتلو طرف روان شو بیا وای دوباره بل چوک را واسطه دوی لری کو دی په خلاف ټول هغه پروګرامونه شروع کس مخ کې به دی په لاس نورو پټیو په خلاف کول نو کوم کسان وس په سونو کسان سدی تر غلی وای دی تر وستي شي یو غټو لوړ نورو پټیو ته خپل خپل پټی جوړی نو کا اول خو چانس نشته پاکستان تاریخ کې دا شی د چوک استابلیشمنت سره بغاوت وکي هغه به تاریخ کې مشکلات ډیر وي اول خپل عمران خان چانس نشته د الیکشن ته روزي هر سرعت څخه کوشش دی چې دونه حل کړي که بیا روه ته د سرعت کې بروزي لکه کوم سرعت کې دو نن لاس پنځل اسکول مخ کې یو دوه پنځه کسان بي دي ملګری وي دین از یاد دو کمیابی نشی اصیله وای از اگر سی پاکستان سیاست کلی آزاد نده شوی او سی آزاد نده و یه خبر داره سی شفاف الیکشن پاکستان که مو چه تصور نشو که های سی پاکستان که شفاف الیکشن وشی شفاف الیکشن نش بنای ای واده سی واجه ده سی پاکستان مستقبل که نه این چوکیا اگه خالق سی دارد لری اگه مطمئن ندی و دی شفاف الیکشن نشوانه شفافیت نشوانه رشوت عام شوانه و منظوری نظر خلق و مخترت لنه ده دسی مسئله دی که کدای با ملکی وی یقی ملک مستقبل پا باری که هیچو خوابشن گویی نشی که های مو دیر مشکلات سا ورزی نبال استر آنیو یقی واجده ایس اگه خالق سغایی سهلیات نلری ای روز مغار چی و مغوی خوب پستون ترسیگی بیا پستون رو نجیز فیده خلی بیا ملک نتختی دی عمران خان دور حکومت تازه مثال دیسه دیر دیسه کسون ساوی اس ملک کی نیشتا حکومت ختمه نه مخ کی حکومت ختمه سرا ملک آقوی پری خلی ده دا بسیو لوت مار بازار ده دی وجینا ایدی ملک مستقبل الله پاک تا دعا که او سغای چی موجوده همون سرده سی چه نظام نیشتا چه دی اطمینان طرف تا ده ملک بود لرشی و سلام علیکم و رحمت الله
لطاس و منن که چی ده هنداری پخ پروانه کمو گدون وکرل عزیزانو ده تهران اللہ رادیو پشتومو ده هنداری تحلیلی خبرانه واورده پا دی هیله چی ده استفاده ورمو گرزی دلوی تر بلی خبرانی مو پا مطال خدا اسپارو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دغه پروګرام کې لومړی د ایران بیا د افغانستان او که وخت بشو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینی مهم مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اگو دوستانو لا معمول سره سم راځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته چې په مختلفو مسلو باندې بحثونه کړي دي. د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم مردم سالاري ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې په خپلې لومړنۍ پاڼې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د درې وړو ټاپوګانو د مالکیت په اړه د روسیې د ناسم دریځ نیونې په هکله یو راپور لیکلی او په دې زمینه کې د روسیې د نظام سیمیا غازته ورځپاڼې راپور هم سپړلی دی. ورځپاڼه لیکي چې ماسکو هم په حقیقت کې د چین منفی تجربه تکرار کړې ده. څه موده مخکې د چین ولسمشر شي جین پینګ سعودي عربستان ته تللی و. هغه په دغه سفر کې له عربستان سره یوه ګډه اعلامیه صادره کړې وه چې د ایران په ضد پکې ځینې خبرې شوې. دا موضوع د تهران د غبرګون لامل شوه خو چینی چرواکو تهران ته پر راتلو سره هڅه وکړه چې ایران ته ډاډ ورکړي. خو تیره اونۍ بیا ماسکو د روسیې او د فارس خلیج د هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیاو تر عنوان لاندې غونډه شوې چې د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د ایران په درو ټاپوګانو باندې د متحده عرب امارات د مالکیت د ادارې څړلو ملاتړ شوی دی. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې ایران په دغه موضوع سخت غبرګون ښودلې دی او له روسیې غوښتنه کړې چې په دې زمینه کې خپل دریځ باندې له سره کتنه وکړي. ورځپاڼه د ایران د یو مخکینی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شناند قاسم محب علی په حواله لیکي، د ایران د اسلامي جمهوریت مځکنۍ بشپړتیا په وړاندې داسې چلند د روسیې په باب د ایرانیانو په لید لوري ناوړه اغیزې کوي او که روسیا دغه چلند ته دوام ورکړي باید ورته متقابل ځواب ورکړل شي. ورځپاڼې همدارنګه زیاته کړې چې که مسکو په دې حق له خپل دریځ اصلاح نه کړي نو ممکنه ده چې ایران د اوکراین د موضوع په حق له هم خپل دریځ بدل کړي او له روسیې سره په ملګرتیاو باندې له سره کتنه وکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د سیاسي بلباو تر عنوان لاندې د دې هیواد سیاسي لانجې څیړلې دي. ورځپاڼه لیکي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند لسکونو سیاسي غړیو په یو ځل له دغه ګوند څخه د وتلو اعلان کړی دی. داسې یو حرکت چې د پاکستان مخکنی لومړي وزیر عمران خان ته د سخت ګوزار په معنا ده. د ورځپاڼې په وینا ډیرو رسندویو له دغې مسلې څخه د سیاسي بلباو په توګه یادونه کړې ده، ځکه چې په دغو کسانو کې د تحریک انصاف سره د مقابلې لپاره یو نوی ګوند رامنځته کړی. ورځپاڼه بیا لیکي په پاکستان کې سیاسي کشالې لا هم دوام موندلې دي. ټاکل شوې ده چې د عمومي ټاکنې تر راتلونکې دریو میاشتو پورې ترسره شي، لیکن لا هم د دې هېواد سیاسي راتلونکی د شکونو په شپول کې دی. کیهان په دوام کې د حکومت او د عمران خان د ګوند د پلویانو ترمنځ د ټکر په اکله لیکنه کړې او ویلي چې د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د ګوند په مشر عمران خان باندې زیات تورونه هم لګولي دي. د غورسپان په یو بل خبر کې بیا د امریکایي رسنیو راپورونو ته په کتو سره په امریکا کې د کډوالو سره د حکومت د ناوړه چلند او د بشري حقوقو د پراخو نقضونو خبر ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د انسانانو د لومړنیو حقوقو نقضونه په ځانګړې توګه د لژکیو په وړاندې په امریکا کې په یوه عامه رویه بدله شوې ده. خو د ورځپاڼې په وینا په امریکا کې د کډوالو په وړاندې د بشري حقوقو دا نقضونه داسې په اتفاقي او موردي توګه نه ده، بلکې په سیستماتیک او دوامداره توګه د حکومت له لوري ترسره کیږي. کیهان بیا د امریکایي رسنیو په راپورونو باندې په استناد سره لیکي چې په شیشه جوړ بندونو کې د کډوالو د بندي کولو، د هغوی د لغړولو او هغوی ته د اوبو د نورکولو هغه تیروتنې دي چې د امریکا حکومت د اصلاحي مرکزونو په پوښښ کې د کډوالو پر خلاف ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي چې دا هر څه به په داسې حال کې د امریکا د حکومت له لوري ترسره کیږي چې امریکا ځان په خپله د بشري حقوقو مدافع بولي او په نورو باندې د بشري حقوقو په پلمې سره بندیزونه لګوي او په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
دوستانو، اوس همرا ګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مصیر ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی نن کابل ته ورځي. پاکستاني رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد ځانګړی استازی به افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې د دغه هیواد د سرپرست حکومت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي. اخو بیا د افغانستان د سرپرست حکومت وایندوی وای چې تمه د افغانستان ته د پاکستان د ځنګړی استازي له سفر سره به پر ځینو مهمو مسلو او له هغو څخه د ډیفرنت فرضي کرخې او پر هغو تورونو چې وروستۍ میاشتو کې د افغانستان پر سرپرست حکومت پورې شوي له نږدې خبرې ترې وکړي. او همداراز ورځپاڼه لیکي د سره صلیب نړیواله کمیټې وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو نه پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ جوړ لاړوي. دغه اداره په خپل یو خبرتیا کې وایي په ټول کې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر جون میاشتې پورې 1092 عام افغانانو ته مرګ جوړ لاوخته چې د دغه شمیر نږدې 60% ماشومان دي. ویل شوی د مرګ جوړ له په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم په کوڅو کې د کباړ په نامه سره زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناچاو د سر ګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ تر میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 104 ماشومان پر کوټ شوي او یا هم وژل شوي دي.
عزیزانو د هم د کابل چاپ اشته صوبه ورسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې د نورو خبرونو ترڅنګ لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یعنی اوچا وایي د 2022 میلادي کال په پرتله د جنسیتي تاوتریخوالي له امله د مرستو او خدماتو د اړینو کسانو شمیر 15% ډیر شوی دی. اوچا د سه شنبه په ورځ د سرطان په 28 نیټه په یو ټویټ کې ولیکل چې تیر کال په افغانستان کې د دغو کسانو شمیر 10.1 میلیون و. دغه بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له زیاتېدو سره د روان کال په می میاشت کې دا شمیره 10.1 میلیون تنو ته رسیدلې ده. د اوچا وینا که څه هم پخوا په هیواد کې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی موجود و خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دغه تاوتریخوالی بې ساري ډول زیات شوی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېده وروسته ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه بې برخې شوي او هم یې پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي.
خو دوستانو مدواتو تا دا کتنی وقتم هم دوم رو نل تاسو هم اجازه بارو
خدای ممل او ملگره.
Thank you.